You're with SBS Radio.
نن را سره په دغه ځنګړې مرکه کې په پاکستان کې د افغان خونځو او د مدیرانو د ټولنې رئیس امان الله نصر سره ملمه دي. د ملمه سره به په پاکستان کې میشته د افغان زده کوونکو پر ستونزو باندې خبرې کوو، خو د هغې نه وړاندې د ملګرو ملتونو او د افغان سفارت نه په دې اړه باندې چې کوم معلومات مونږ ترلاسه کړي دي هغه معلومات ستاسو سره شریکوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یا یونیسیر وایي د کډوالو نړیواله اداره وایي چې پر اوس مهال کې په پاکستان کې په قانوني توګه باندې 14 لک افغان کډوال ژوند کوي، او دغه شانتې 10 لک هغه افغان کډوال دي چې دلته کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. په پېښور کې د افغان کونسلګری د معارف د څانګې یو کارکوونکی اس بي اس رادیو سره د خبرو پر مهال باندې وویل چې په اوس مهال کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې 350 شخصي لیسې او دغه شانتې 128 ښوونځي کوم چې د کډوالو د نړیوالې ادارې په مرسته باندې کار کوي، 2 دارالمعلمین او 2 دینی مدرسې خپل کار پر مخ وړاندې بوزي. په دغه ټولو ادارو کې د زده کوونکو شمیرې تر 90 پورې دي. دا خو به په پاکستان کې میشت د افغان کډوالو په اړه باندې معلومات چې ستاسو سره مشري کړل. راځو د امان الله نصر صاحب سره د شوې مرکې په لور باندې دې ته وکتنه کوو چې ستاسو په خپل باندې هم په دغه برخه کې په شعبه کې د لوی خدمات دي چې په اوس مهال کې د افغان زده کوونکو د زده کړې دغه وضع او د وضعیت څنګه دی؟
نو هغه وخت نرا په دې خوا چې کله د مهاجرینو د بیرته ستنېدو پروسه پیل شوه، دلته په پاکستان کې افغاني ښوونځیو د زیاتو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شول. نړیوالو ادارو او ټولو خیریه ټولنو او همدغه راز هغه افغاني جهادي تنظیمونه چې دلته وو هغه ټولو دغه افغانان او په ځانګړي ډول افغاني ماشومان چې په ښوونځیو کې زده کړه کوله دا په سپین ډاک پرېښودل، په سپین میدان پرېښودل، دوی بې سرنوشته پاتې شول. دا وجه وه چې ډېر ښوونځي وتړل شول، شاګردان د مکتب او د ښوونې او روزنې له بهیر نه لرې پاتې شول، او دغه سلسله او لړۍ چې ده تر اوسه پورې روانه ده. نو دوی د افغانانو په ښوونیز او روزنیز بهیر باندې ډېر زیات بده اغیزه وکړه. اوس هم دغه سلسله روانه ده او موږ تمه لرو چې نړیوالې ادارې خپل مسؤلیتونو ته متوجه شي او د تعلیم په برخه کې افغانان او دغه مهاجر زده کوونکي چې ډیر تاریخ ژوند لري او د ژوند د ډیرو ترخو غمناکو دردناکو حالاتو سره او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، دا یوازې پرېنږدي او د دوی په مخ د مکتبونو دروازې ونه تړل شي.
اوس په دې اخیری کلونو کې چې دي د پاکستان او د افغانستان د غاړې کې چې دي ډیر ترنګلې شوې دي، هغه سیاسي ستونزې او مشکل زیات شوې دي، دی چې دي د زده کوونکو یا د افغان کډوالو دلته کې په ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
نو مهاجرین باید د دغه ملکونو د سیاسي مناسباتو د اغیز نه مستثنی، خو داسې نه ده. دلته رښتیا هم کله چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ سیاسي اړیکې ترنګلی شي او تاوتریخوالی رامنځته شي، نو دغه اړیکې مستقیما دلته په افغانانو او خصوصا په افغاني زده کوونکو باندې زیات تاثیر کوي. موږ تمه لرو چې دواړه ملکونه خپل ستونزې د خبرو اترو لارې هواري کړي، او د دوی دغه ستونزې چې دي دا باید زمونږ دغه ښوونیز او روزنیز بهیر ټکنی او په ټپه ونه دري. دا زمونږ ارزو ده، دا زمونږ هیله ده. واقعیا دا تاثیر لري، د تاثیر کړی دی، او افغانان او خصوصا زمونږ زده کوونکي چې زمونږ راتلونکی نسل دی او دوی به زمونږ د هیواد په جوړولو او بیا رغونه کې فعاله ونډه لري او راتلونکی سیاست او راتلونکی دغه به د دوی په لاس کې وي. نو د دوی د تعلیم مخه باید ونه نیول شي، د دوی ته د تعلیم دروازې پرانستې پاتې شي، او هغه ته هغه مشکلات او ستونزې چې د دواړو ملکونو ترمنځ دي دا د دوی خپل کار دی، په خپلو کې دي هواري کې. خو د تعلیم یو داسې شی دی چې دا د وخت ضرورت دی او دا بیا بیرته نه تکرارېږي. که موږ وخت د لاسه ورکو نو زموږ بچي به د پوهې د رڼا نه لرې پاتې شي، په تیارو کې به پاتې شي، او دا به په راتلونکي کې زموږ د ټولنې لپاره یو بار وي. نو باید د دې ضرر او د دې نقص دا زموږ بچو ته ونه رسیږي.
نصر صاحب، اخیری شمیرې څه دي چې په دې وروستو کلونو کې کم زده کوونکي چې دي هغه څه برته خپل هیوادونو ته ستانه شو، څه په پاکستان کې دي خو مکتبونو یا ښوونځیو ته یې تګ راتګ پرېښودلو د دغو حالاتو له امله، اوس داسې شمیرې څه معلومې دي چې څومره مکتبونه دي، څومره زده کوونکي دي دلته په پاکستان کې افغاني؟
نو زمونږ افغاني ښوونځي چې دلته فعال وو ډیر زیات مکتبونه دغه ورستیو جریاناتو له امله او د مهاجرینو د بیرته ستنېدو له امله او په پاکستان کې د افغاني مهاجرینو د اوسېدو د وخت له امله چې د کله د دې وخت پوره شي او دلته فشارونه په مهاجرو راشي چې تاسو لاړ شئ خپل وطن ته او تاسو دلته شاید نور وخت در نه کړ شي. نو دغه ټول هغه عوامل دي او هغه ستونزې دي چې زمونږ په ښوونیز او روزنیز بهیر باندې ډیر زیات بد اغیزه کړې ده. نو دلته شاګردان او زده کوونکي چې مکتبونو ته ځي هغوی د داسې یو ګونګ حالت سره مخامخ شي. دا زمونږ د مکتبونو تقریبا د 50% څخه زیات مکتبونو دروازې زمونږ د بچو په مخ وتړل شوې او زمونږ ډیری شاګردان د مختلفو عواملو له امله او د همدغو بېسرنوشتۍ له امله او یا د دغه حالاتو له امله دوی مکتبونو ته نه ورځي او د مکتبونو دروازې په مخ تړل شوي دي.
نصر صاحب، د افغان دولت په دغه برخه کې چې دلته کې د زده کوونکو دغه ستونزې دي او مشکلات دي، په دې برخه کې د هغې سونډه شته یا څه برخه لري؟
لکه چې ما مخکې وویل، څرنګه چې دلته هغه نړیوالې ټولنې چې دا مسؤلیت لري چې د مهاجرینو اولادونو ته د تعلیم، صحت او په نورو برخو کې کومک مرستې وکړي، لکه د یونیسیار اداره شوه، د یونیسف اداره شوه، یونسکو اداره شوه او یا نورې خیریه ټولنې او نړیوالې ټولنې، هغوی افغانان دلته په سپین ډاک پرېښودل، دوی بې سرنوشته پرېښودل، خپلې مرستې ټکنۍ کړي او هغه مرستې چې دوی کوي په نشت حساب دي. د ځینې موسساتو له لارې شاید نړیوالې ادارې مرستې وکړي خو هغه بیا بې فائدې دي دی او هغه زمونږ به اولادونو ته داسې ځانګړې خاصه ګټه نه رسیږي. همدغه راز د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې کم ځانګړی ګام نه دی اخیستی تر اوسه پورې. موږ سره د کتابونو وعده کړې وه د افغانستان حکومت، خو پاکستان حکومت د کتابونو د راتګ اجازه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ته نه ده ورکړې چې هغه کتابونه دلته انتقال شي او زمونږ دلته بچو ته مفت کتابونه ورکړ شي. زمونږ بچي، زمونږ اولادونه، د مهاجر اولادونه چې د مهاجرت ژوند چې یو طبي طبعاً د کړاوونو نه ډک، د ستونزو نه ډک ژوند دی او دلته ټول افغانان د ډیرو زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. زمونږ ډیری ماشومان د بوټ په بازارونو او په نورو بازارونو کې خوراکي توکي او نور شیونه خرڅوي او د ډیرو ماشومانو میندې دلته په کورونو کې د خلکو جامې وینځي او هغه د خپلو ماشومانو لپاره د فیس د پیدا کولو په لټه کې وي. خو دغه ټول هغه عوامل دي چې زمونږ د بچو په تعلیم ډیر منفي تاثیر کړی دی او د افغانستان حکومت هم داسې خاص او ځانګړې توجه دې خواته نه ده کړې. باید افغانستان زمونږ دغه بچو ته د تعلیم د بهیر د پیاوړتیا او د پرمختیا په خاطر باندې پلانونه جوړ کړي او دلته ځانګړې توجه وکړي. خو څومره چې موږ امیدونه لرل، څومره چې موږ تمه لرله، تر اوسه پورې هیڅ په دې برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
نصر صاحب، ستاسو په شان چې دغه شانتي شخصي مکتبونه یا ښوونځي چلوي یا د هغې په برخه کې کار کوي، په دې وروستیو کې ستاسو غوندې کې خلک د داسې ادارو په چلولو کې د کومو ستونزو او کومو کړاوونو سره مخامخ شوي؟
نو لکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، دلته د زده کوونکو اقتصادي حالت ډیر زیات د بد حالت سره دوی مخ دي او هغه فیس چې د ادارو د مکتبونو د خصوصي مکتبونو د ادارو لخوا نه ټاکل شوی دی هغه په اسانۍ سره نشي ورکولی. نو همدا لاملونه دي چې دوی په خپل وخت فیس نشي ورکولی، لازم فیس نشي ورکولی. نو دغه مکتبونه د ډیرو زیاتو بحرانونو سره مخ دي. دوی خپل مصارف چې څومره د یو کال مصارف وي د فیس د لارې نشي پوره کولی. نو ډېرې ادارې د اقتصادي ستونزو له امله د مشکلاتو سره مخ دي او کیدای شي چې کال په کال دغه ادارې وتړل شي او د مکتبونو دروازې زمونږ د بچو په مخ باندې بندي.
مننه
تاسو نه هم یو نړۍ مننه کورم ودان.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.